بس سی ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په پاکستان کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. نن د جمعې مبارک ورځ د زمري اسد 11 د اگست 2 په پیل کې خبرونه وري. ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباري کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 6 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په وروستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند له مشر سره وکتل. ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباري کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. افغان چارواکو او ناټو منلی چې وړم شپه د ننګرهار د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د ناټو د هلیکوپټرو په ډزو 15 تنه افغان پولیس وژل سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالعزی ازادي رادیو ته ویلي چې ځانګړو ځواکونو له ناټو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې د ناټو هلیکوپټرو پر طالبانو سربیره په تیروتنه 100 تنه افغان پولیس هم وژلي. جزئیات په 100 شیبو کې. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 6 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په لوګر کې د سیمرخ په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په خپل اعلامیه کې ویلي دغه عملیات په خوشي ولسوالۍ کې سوي دي. د دې وزارت په حواله په کندهار کې هم 1 تن وسلوال د ملي اردو لخوا د غزمی پر مهال وژل سوي، 2 تنه ټپیان دي او 6 تنه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په میدان وردګ کې هم تصفیوي عملیات سوي چې په نتیجه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. د پروان د ولایتي شورا ځینو غړو او څو پخوانیو قومندانانو د پولیسو په لیکو کې د ورستیو بدلونونو په اعتراض مظاهره وکړي. دوی وایي چارواکو دغه بدلونونه په ټیټو کادرونو کې راوستلي، په داسې حال کې چې په کار وه دغه تغییرات په لوړو پوستونو کې راسي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی هم په مظاهره کې برخه درلوده. د پروان امنیه قومندانی او پخپله قومندان او اویا تنه پولیس له دندو لري کړي یا هم بدل کړي دي. داسې کسانې راوستلي چې پخوا باډي ګاردان، ډرایوران یا هم سیکرټران وه. مظاهره چانو له چارواکو وغوښتل چې د وروستیو بدلونونو په اړه پر خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. خو د پروان امنیتي چارواکي وایي د دغو بدلونونو امر د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل سوی او دوی خپل کار کوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په 100 ولسوالیو کې د طالبانو لخوا شخصي ماینونه اوس ملکیانو ته تلفات اړوي. د کندهار له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې والی توریالی ویسا د یونما د وروستي راپور په تعقیب دغه څرګندونې کړي. د یونما په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% زیات سوي دي. د کندهار والی ویلي وسلوال طالبان که څم د خپلو تبلیغاتي منابعو د لارې په مکرره توګه د ملکی مرګ جوبلې څخه د مخنیوي شعارونه خپروي، خو ورځ تر بلې په خپلو پیښو کې لا زیات ملکیان په نښه کوي او ولسي خلکو ته د زیان اوښتلو وروسته په ډېر زغرده د هغوی وژنه هم تاییدوي. په وروستیو کې د کندهار له 100 ولسوالیو څخه د سړک غاړې ماینونو په چاودنو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل سوي دي. د هلمند ولایت سرحدي پولیس وایي چې تر 90 کیلوګرامو زیاته اندازه تریاکي نیولې دي. د شپږم سرحدي زون د پولیسو قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دغه تریاک د پنځمې په شپه په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیول سوي چې په ری کې ځای پر ځای سوي وه. په دې ارتباط څوک نه دي نیول سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ورستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره وکتل. مخکې له عمران سره د کيري کتنه په پام کې نه وه، ځکه عمران په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض نه غوښتل له جان کيري سره وګوري. تحریک انصاف ګوند په یوه اعلامیه کې له عمران سره د جان کيري کتنه تایید کړې ده. راپورونه وایي عمران خان یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه دي ودروي. د هغه په وینا دا د پاکستان د مځکني بشپړتیا څرګند سپکاوی دی. خو دغه ګوند یو مهم غړي د خپل نوم د نشول په شرط ازادي رادیو ته ویل چې جان کيري په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د درولو په برخه کې د عمران خان غوښتنه رد کړي او دا یې د تروریزم پر خلاف د امریکا د ولسمشر د پالیسۍ یوه برخه بللې ده. ملګری ملتونه وایي د جولای په میاشت کې په عراق کې په فرقوي شخړو کې 1050 کسان وژل شوي او له 2300 زیات کسان نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ وویل په دې کې ډېر قربانیان ملکي وګړي وه. په دې لړ کې په بغداد کې 238 کسان وژل شوي او 100 کسان ټپیان شوي چې تر ټولو اغیزمنه سیمه بلل شوې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست ځانګړي استازي ګیورګو بوستین ویلي د مرګ ژوبلې دومره لوړو ارقامو په تیرو 50 کلونو کې ساری نه درلود. نوموړي پر عراقي مشرانو ټینګار کړی چې د دې بې ځایه وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دې بیړني اقدامات وکړي. د نوي میلادي کال د پیل راهیسې په بغداد کې په بریدونو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. له دې سره په دې هیواد کې د هغو فرقوي شخړو د بیا تازه کېدو اندېښنې زیاتې شوي چې په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې پکې په زرګونو عراقیان ووژل شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په عراق کې ټول ټال 4013 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې دې پرېکړې سخته مایوسه کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن ته یې پناه ورکړې ده. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارني د پنځمې پر ورځ وویل له دې فیصلې وروسته دوی اداره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ په مسکو کې پر پلان سوي سرمشریزه له سره غور کوي چې آیا جوړ سي او که څنګه. موږ یقینا په مسکو کې د امریکا او روسیې د مشرانو د دوه اړخیز غونډې ګټورتیا ارزوو. دغه ورځ د روسیې له چارواکو سره په دې اړه په خبرو اترو بوخت یو. د پنجشنبې په ورځ وختي د سنوډن وکیل اناتولی کوچرینا خبر اعلان وویل چې سنوډن ته په روسیه کې یو کلنه پناه ورکړل شوې ده او د کاغذونو له ترلاسه کولو وروسته له هوایي ډګره وتلی او یو ناڅرګند خو خوندي ځای ته انتقال شوی دی. په یو بیان کې چې د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا خپور شوی دی، سنوډن د روسیې مننه کړې چې ده ته یې پناه ورکړې ده او د اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې نړیوال قانون ته یې درناوی ونه کړ. واشنگټن د جاسوسۍ په تور د ایدوارد سنوډن د ورسپارلو غوښتنه کړې چې پر انټرنیټ او ټلیفونونو یې د امریکا د څار د پټ پروګرام په اړه معلومات افشا کړي دي. د لبنان دولتي خبري اژانس وایي دوه توغندي د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې چاودېدلې دي چې د دفاع وزارت او د ولسمشري ماڼۍ پکې ده. تر اوسه پورې د دې راکټونو د تلفاتو په اړه چې تېره شپه د فایزیا په سیمه کې لګېدلي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د چاودنې د توغندیو د بریدونو په هغه لړۍ کې تازه پیښې دي چې په تیرو دوو میاشتو کې په بهیر کې د پایتخت جنوب په نښه کوي او د ګاونډي هیواد سوریه د کورنۍ جګړې مستقیم اغیز ګڼل کیږي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دغه توغندي به چا توغولی وي. د بریدونو وروسته له هغې کېږي چې پرون د لبنان ولسمشر میشل سلیمان په یوه وینا کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې د حزب الله لخوا د وسلو کارول د دولت تر کنټرول لاندې راسي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې وسلې د سوریې د رژیم په ګټه له پولې اړول کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د هیواد پارلمان به یې هغه موافقه تصویب کړي چې له مخې په تاجکستان کې د روسیې پوځي حضور تر 2024 میلادي کال پورې غځول کیږي. رحمان دا خبره د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر رسمي کتنې وروسته کړې. په دې اړه دوه اړخیزه موافقه په 2012 میلادي کال کې لاسلیک شوې، خو د تاجکستان پارلمان یې تصویب ځنډولی دی. د روسیې پارلمان یا دوما دا تړون په تیره می میاشت کې تصویب کړ. روسیه په تاجکستان کې تر 6000 زیات سرتیری لري. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګر له دې غونډې وروسته وویل مسکو ژمنه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د تاجکستان د پاوز په اسري کولو 200 میلیونه ډالر ولګوي. پر دې سربیره پوتین او رحمان په روسیه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې د تاجک کارګرو پر وضعیت، د تاجکستان د انرژي په پروژو کې د روسیې پر ونډه او د انرژي پر بایو خبرې وکړې. او د ایتالیا یوې عالي محکمې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم سیلویو برلسکونی لپاره په مالیه کې د درغلي په جرم د بند سزا تایید کړې ده. د پنجشنبه په ورځ د استیناف محکمې د برلسکونی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د 4 کلونو د بند سزا تایید کړه چې له بخښنې وروسته 1 کال ته راکمیږي. د پنجشنبه د ورځې پرېکړه په دې قضیه کې د برلسکونی دویمه او وروستۍ استیناف غوښتنه وه. په دې اړه لومړنۍ محکمه په 2006 میلادي کال کې سوې وه. نوموړی دغه ورځ د یو شمېر نورو مواردو په اړه چې پکې محکوم سوی د استیناف غوښتنه کوي. په دې کې له کم عمره سره د جنسي اړیکو، د صدر اعظم له واک څخه د ناوړې استفادې او د سیاسي رقیب د زیانمنولو لپاره د پولیسو لخوا د ثبت شویو خبرو د رسوا کولو قضیې شامل دي. د ازادي رادیو ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې وکړې. په ننګرهار کې د ناټو ځواکونو لخوا د پولیسو پر پوسته بمباري شوې. په
ترڅ کې څلور پولیس په شهادت رسیدلې دي او دوه تنه پولیس زخمیان دي.
ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، دغه هیواد به د هند او پاکستان د جګړې په میدان بدل سي. د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو د غوروي کمیټه وایي چې تر اخترو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي ټاکي.
کمیسیون یو خاص ارزښت لري، شفافیت او سیاحت او سقم د کمیسیون زیاته د کمیسیون د سم شکایت پورې اړه لري.
امریکا پر دې فیصلې مایوسی څرګنده کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکونکي ایدوارد سنودن ته مسکو پناه ورکړه. د یو بحث ترڅنګ یو کلی زر ژغونه په همدې خبرونه کې ووري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. راپورونه وایي چې عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د پخوا په څیر له جان کیری سره په کتنې کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودرول سوي. نور جزئیات د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په وروستي پړاو کې د پاکستان لولس مشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره کتلي. قسم د پاکستان د تحریک انصاف کن مشر عمران خان د امریکا د سفارت بلنه نه منلی، خو سربیره پر دې په اسلام آباد کې د یو امریکایي ډیپلوماټ په کور کې جان کیری سره لیدلی او لاغه سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې. په پاکستانی رسنیو کې د عمران خان او جان کیری د لیدنې د خبرونو تر خپرېدو وروسته دغه ګوند یو اعلامیه په خپرولو له جان کیری سره د عمران خان لیدل تایید کړل. په دغه اعلامیه کې چې بیګا د تحریک انصاف د ګوند لخوا خبره شوې راغلی چې عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال لایق غوښتي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. دغه په وینا دا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا سرګند سپکاوی دی. همدارس په لامه کې راغلی چې عمران خان له جان کیری غوښتي چې امریکا د پاکستانی نژاد ډاکټر افشه صدیقی چې د القاعده له تروریستي شبکې سره د اړیکو په تور په امریکا کې بندي ده پاکستان ته وسپاري. قسم د دغه ګون لخوا په خبره شوې لامه کې ویل شوې دي چې جان کیری عمران خان ته په خیبر پختونخوا ایالت کې د هر ډول مرستو او پرمختیايي پروژو د پلي کولو ژمنه کړې. خو دغه ګون یو مهم غړي د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونو درولو د عمران خان غوښتنه رد کړې او دای د تروریزم پر خلاف د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پالیسۍ برخه بللی. جان کیری د پنځمې پورس په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پښتنې په جواب کې چې پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا سپکاوی دی ویلیو چې آیا په دغه هیواد کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو او نور وسلوالو سخت دریځ شتون د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا سپکاوی نه دی. له بلې خوا د پاکستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوې لامه کې راغلی چې جان کیری له ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلی او نوموړي ته د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې پر پوره کول مبارکي ورکړې. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف، په بهرنیو چارو کې د اغل سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره لیدلی او لاغوی سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربېره د افغانستان د سولې په پروسه تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په برخلیک او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د بیا فعالېدو په اړه خبرې کړې. همدارنګه جان کیری له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي دا هم وویل چې پاکستان د پر خپل خاوره د وسلوالو سخت دریځ مرکزونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بللی او پر دې باوري دي چې دا سفر به د افغانستان د سولې پر بهیر او نورو اړوندو مسالو مثبت اغېز وښندي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي. تفصیل د ناجي سپي رپورټ کې.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې پروسه او د پروسې ته د پاکستان صادقانه ملاتړ جذبول د جان کیری د دې سفر له مهمو اهدافو څخه شمیرل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر لطیف نظری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا سفر کیدای شي د ډیر اهمیت وړ وي، ځکه اصولا پر پاکستان دا سفر خاص تاثیر لري. ځینې نښې موجودې دي چې امریکایان هڅه کوي پاکستان دې ته اړ کړي چې د نظامي کړیو د مداخلو مخه ونیسي او تر یو حده د سولې وضعیت په افغانستان افغانستان کې د پرمختګ خواته بوزي
او به بهبودی تاو پیدا کنه.
خغلی نظری وبل چې امریکا هڅه کوي تر څو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکی خېشي او په سیمه کې له ټوریزم سره د مبارزې لپاره یو منظمه جبهه پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په شپه پاکستان ته سفر وکړ. د پاکستان ته د جنکاري لومړی سفر د چ پاکستان کې د نوي حکومت لرمسته کېدو وروسته کېږي. خو دا سفر په داسې حال کې کېږي چې امریکا او پاکستان سره د افغانستان اړیکې په قطر کې طالبانو ته د دفتر لپرانیستل کېدو وروسته خرابې شوې دي. افغان دولت د دې دفتر پرانیستل کېدل چې د امریکایانو او طالبانو د پټو خبرو په نتیجه کې د پاکستان په مرسته خلاص شوی و یو دسیسه بللې وه. د افغان دولت له مخالفتونو وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر اوس موقتا تړل شوی، خو پاکستانیو چارواکو په دې وروستیو کې تمه ښودلې چې دا دفتر به په نږدې راتلونکي کې بیرته پرانیستل شي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي، خو څو ورځې مخکې په بهرنیو چارو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د دې پروسې کامیابیدل نشي تضمین کولای.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
چارواکو د ناټو په یو بریټ کې د 15 پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې. دغه پولیس په بټکوټ ولسوالۍ کې وژل سوي. جزئیات له اجمل انس خوري.
دا 15 تنه افغان سرتیری وړ مشپه د ننګرهار د بټکوټ په ولسوالۍ کې د ناټو د هلیکوپټرو په هغه ډزو کې وژل شوي چې چارواکو تیروتنه بللي. دا ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي د پولیسو یوه پوسته د طالبانو تر برید لاندې راغلې وه. سیمې ته افغان ځانګړي ځواکونه هم رسېدلي او په جګړه کې یې له ناټو څخه هوایي مرسته غوښتې وه چې هلیکوپټرو پر طالب وسلوالو سربیره په هوایي بمبارۍ کې په تیروتنه څو تنه افغان سرتیري هم وژلي.
خاص افغان ځواکونه صحیح تللی دي. خاص افغان ځواکونه د خپل حمایې لپاره بیا هوایي حمایه غوښتې ده. کله چې هوایي حمایه محل ته رسېدلې ده، یو امنیتي پوستې باندې هم الوتکې یو څو فایره کړې دي چې په ترس کې څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه پولیس زخمیان دي.
که څه هم د ننګرهار د والي ویان د وژل شوو افغان پولیس سرتیرو شمېر څلور تنه و، خود خود ناټو ځینو سرچینو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر 15 تنه ښودلې. دا احمد ضیا عبدالزی په وینا په دې هوایي بمباریو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ شوبله وختي، خو نوموړي وویل چې کره شمېره نه ده ور معلومه. د ننګرهار د والي ویاند همدارنګه وویل چې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې دا پیښه دې وڅېړي. ناټو هم د دوی په بمباری کې د 15 افغان سرتیرو وشل کېدل تایید کړی دي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایساف د وی ویاندې مالوی بونی له خلې وای چې دوی نه پوهیږي چې په څنګه رامنسته شوی خو د ناټو د هلیکوپټر په ډزو 15 افغان سرتیری وژل شوی. نو مولوی ویلي دا ناټو د هوایي ملاتړ د افغان او ناټو د ګډو ځواکونو د وختنې په جواب کې استول شوی وو. د ناټو یو بل ویاند ویل ګریفن هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې د ناټو او افغان ځواکونو ګډ عملیات روان و، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دا ایساف ویاندې مالوی ایبونی وای په دې اړه چې افغان پولیسو ته د مرګ ژوبل څنګه وختي څېړنې پیل شوې دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې جګړه کې دوی ته د مرګ ژوبل د وختو خبر رد کړی دا او حکومت په لوس وکونو ته د مرګ ژوبل د اړولو ادعا کړې. دا یادونه ورده چې د حکومت مخالف وسلوالو په دې ورسوي کې په هغه سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي چې بهرنیو سرتیرو یې امنیتي مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او یا یې د سپارلو په بهیر کې دي.
کچری امریکا له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي، پاکستان او هند به په دې هیواد کې خپل نیابتي جګړه سخت کړي او هر یو به د خپل نفوذ د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د کناډا چاپ ګلوبل پوسټ ورسپنې دی یو مضمون یو برخه ده چې تفصیل له جنقه الکوزي خبري.
کارپوهان په دې باور دي کچری امریکا پر اختیار هم په افغانستان کې د سولې نازک عملیه ګډوډ کړي، نو په دې کار سره به د جنوبي اسیا د دوو اټومي طاقت لرونکو هیوادونو پاکستان او هند نیابتي جګړې په افغانستان کې شدت پیدا کړي. د ګلوبل پوسټ رسپانډنټ په باور د هند لپاره به دا یو سخت انتخاب وي چې د افغانستان په جګړه کې ځان ژور دخیل کړي او په اصطلاح د وینو په ګرداب کې ځان راګیر کړي، خو دا به هم ورته ګران وي چې خپل رقیب پاکستاني په افغانستان کې برلاسه او حاکم شي. په افغانستان کې د هند او پاکستان سیالۍ د ساړه جنگ له وخت راهیسې دوام لري. دواړو خواوو په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کاوه. پاکستان اسلامي ډلې روزلې او پاللې او په نتیجه کې طالبان واک ته ورسېدل. د ګلوبل پوسټ په باور د جورج ډبلیو بوش ادارې په 2001 کال کې پر هند فشار اچولی و چې په افغانستان کې خپله ونډه کمه کړي، او دا ځکه چې امریکا هغه مهال د افغانستان په جګړې کې د پاکستان ملاتړ او د دې هیواد له لارې د ناتو اکمالاتي لارې ته اړتیا درلوده. دا مهال چې متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو خبره کوي، پاکستان او هند دواړه په دې نظر دي چې په افغانستان کې د یوه برلاسی به د بل لپاره مصیبت وي. افغان تاریخ لیکونکی او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د افغانستان، هند او پاکستان د اړیکو په اړه وایي:
افغانستان یو کشور مستقل است و یک کشور است که
افغانستان یو خپلواک هیواد ده، او داسې هیواد ده چې له هند سره د آریایانو له وخت راهیسې لرغونی اړیکې لري. تاسو وینئ چې د هند په ملي سرود کې د ویدی سندرو اخیست چې له افغانستان څخه ورغلی هم شته. په دې توګه کله چې د هند او افغانستان اړیکې پراخیږي، پاکستان حساسیت ښیي. پاکستان باید د دې پر ځای زیار وباسي چې د هند په څیر له افغانستان سره خپل اړیکې پراخ کړي.
ګلوبل پوسټ ورسپانه لیکي: اسلام آباد بیره لري چې هند به د بلوچستان ایالت کې وسلوالو ته د افغانستان له لارې مرستې زیاتې کړي. پاکستان دغه راز په کابل کې خپل نفوذ ټینګول د پوځي ستراتیژیک پلان لپاره حیاتي بولي. هند په خپل وار په افغانستان کې د اسلامي بنسټپالو د قوت له امله اندېښنه لري، او فکر کوي چې په کشمیر کې به دوی ته ستونزې زیاتې کړي، او د لشکر طیبه ډلې په څیر به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د روزنې مرکزونه فعال شي. د ورځپاڼې په باور تر اوسه هند په دې کار کې میدان بایللی دی. ګلوبل پوسټ لیکي: هند د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې، او په یوې وروستۍ نظر پوښتنه کې چې بی بی سی، اے بی سی نیوز او اے آر ڈی موسسې کړي ښکاري چې په سلو کې 40 افغانان د هند په اړه ښه او مثبت نظر لري، او یوازې په سلو کې 8 کسان د پاکستان پلوي کوي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان ملاتړې وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې له هند څخه غوښتي ول چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د وسلو مرستې وکړي، خو د ګلوبل پوسټ په نظر نوې ډلې نه غواړي افغانستان ته وسلې ورکړي، او د دوی په وینا ځان په لانجه کې ښکېل کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو د غوروي کمیټه وایي چې لختر وروسته به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار هم پیل کړي. دغه کمیټه به 15 کسان غوره کوي، او جمهور رئیس به بیا له دوی څخه 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه ټاکي. احمد زبیر ژمن د غوروي کمیټې له غړي پوهان ګل رحمان قاضي سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلي قاضي، د دې کمیټې د راتلونکو فعالیتونو په اړه وایي:
ز پیشبینی شوی چې کمیسیون د انتخاباتو او بلم کمیسیون د سم شکایت ده. د سم شکایت د کمیسیون دا غړي پاتې دي. البته موږ چې څنګه د غوراوي کمیټې مخکې کارو کې بیا به اعلان کړي، او ټول هغه زمونږ وادوال چې د شرایط وړ دي هغوی به فورمې ډکې او داوطلبۍ کې به شرکت کړي. پس دغه به بیا د دې جملې نه ښه طرح انتخابیږي، البته دا شرط سره سم چې په اوومه او اتمه ماده د قانون د تشکیلاتو د انتخاباتو کې راغلي دي. او د دې جملې نه به بیا 15 تنه رئیس جمهور ته معرفي کیږي. رئیس جمهور به بیا دغه جملې نه 15 تنه انتخابوي.
نو دا کار به کله کې ځکه چې تاکید کیږي چې باید دا کمیسیون د شکایتونو هم زر جوړ شي ترڅو د انتخاباتو لپاره کارونه ښه پر مخ لاړ شي؟
او دا ضرور ده چې دا کمیسیون زر جوړ شي، ځکه دې کمیسیون یو خاص ارزښت لري. شفافیت او سیاحت او سقم د کمیسیون زیاته د کمیسیون د سم شکایت پورې اړه لري. په دې کې کوشش کیږي چې ډیر زر جوړ شي. نو موږ وروسته د خطر انشاءالله دې کار شروع کوو. امید لرو چې په شکل سره دا پروسه هم تر سره شي.
قاضي صاحب یو انتقاد چې جنو سیاسي ګوندونو کو د مدني ټولنو جنو غړو کو هغه دا و چې د 20 نفر چې تاسو ولسمشر ته د انتخاباتو خلوه کمیسون لپاره ورلګلی وو یو شمیر به تجربه کسانو په دې معنی چې د انتخاباتو تجربه نه درلودله او بیا چې انتخاب هم شول په نه کسانو کې دوی دا انتقاد لري چې په دوی کې هم جن داس کسان شته په دې اړه تاسو جواب څه دی؟
په دې اړه به اصلا دا ومه واته ما دا د قانون تشکیلات انتخاباتو کزمو هیوادوال ول ولی دې دا سوال خپل په دې دوه مادو کې حل کیږي. په اوله ماده کې زیاتره په دغه باندې تاکید شوی په پوهاوی او لیاقت او تجربه باندې، خو دویم ماده کې بیا قومي مسله او د ښځو د نارینه او د توازن دی هغه پیشبینی شوی دی. نو موږ مجبور دواړه مادې باید رعایت کړو. نو کله چې دویم ماده رعایتېږي ځینې اوقاتو کې تاسو پوهېږئ چې په عمل کې بیا لږ تناقض راځي که قومي مسله او د ښځو مسله مراعات کېږي. بیا دغه دغه موضوع په نظر کې نیسو د پوهاوی او د تجربې او د دې دا دواړه سره سر نه خوري، یو متناسب حالت بیا نه رامنځته. مثال په توګه په کاندیدانو جملې کې په د یو قوم نه یو نفر دی، نو هغه نفر بیا موږ ناجیزه نشو نیولې. دا هغه بیا هغه لازمه تجربه کنه لري هغه خامخا بیا دغه کېږي.
د انتخاباتو د دوو کمیسیونونو د غوروي کمیټې غړی پوهان ګل رحمان قاضي وو. او اوس فریده هوډ سیفی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د ملکی تلفاتو ډیریدو د ډیرو هغو بهرنیو رسنیو پاملرنه ځان ته اړولې چې په لوړ تیراژ خپریږي او ډیر لوستونکي لري. د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له نږدې کېدو سره ملکی تلفات مخ په ډیریدو دي. دا د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د روان میلادي کال د شپږو لومړیو میاشتو په ترڅ کې ملکی تلفاتو ته اشاره شوې ده او وایي چې په سلو کې 23 تلفات ډیر شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي دا ارقام د هغو چلنجونو یا ننګونو څرګندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له اخیستو سره دوی ورسره مخامخ دي. ټایمز مجله هم لیکي د تلفاتو له ډیریدو سره ممکنه ده چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور وکړي. ټایمز د پینټاګون خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي که امریکایي ځواکونه او ملګري یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي، ممکنه د طالبان مهمې سیمې په خپلې ولکې کې راولي. ټایمز لیکي باراک اوباما د صفر انتخاب رد کړی نه دی، خو په افغانستان کې د تلفاتو نوې ارقام ممکنه ده چې هغه له دې انتخاب منصرف کړي. جرمنی شپیگل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د بشري سازمانونو اندېښنو ته اشاره کړې او په خپلې مقالې کې لیکلي د مرستې رسونې سازمانونه په افغانستان کې د امنیتي خلا په اړه خبرداري ورکوي. د شپیگل په مقالې کې راغلي په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو په پایته رسیدو سره په دې هیواد کې امنیتي خلا رامنځته شوې ده او نړیوال ماموریت په دې هیواد کې له نوو ژمنو سره مخامخ کړی دی. د شپیگل آنلاین په حواله ممکنه د چیمبرست رسون کې ډلې خپل مرستي کمی کړي. د جرمنی خبرونه لیکي برلین هم له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستلو ته اندېښمن دي. همداشان د بشري حقوقو د څارنې خبرونه په خپل مقالې کې په افغانستان کې د جګړې د شدت په اړه خبرداري ورکړي. لیکي په افغانستان کې جګړه د شدت خواته روانه ده، نه د ختمېدو په لور. د بشری حقوقو د څرخ پرونه لیکي له افغانستانه د محاربوي ځواکونو وتل به د یو شمیر خلکو فکر آرام کړي، خو د افغانستان د خلکو لپاره جګړه دوام لري. ډیر شمیر ملکی خلک مړه یا ژوبل کیږي. پر راپور کې راغلي افغانانو ته ممکنه ده راتلونکي له زور زیاتیو ډک خونړي کلونه وي.
پینا مانی وی د روسیې د فیصلې سخت مې سکړې چې د امریکا د عملی امنیت په خاني قراردادي ادوارد سنودن ته پناه ورکړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څنګې د راپور مهم ټکی له اجمل ان څخه خبري.
د سپین ماړی ویان چې کارني پرونو ویل دوی د امریکا او د روسیې د مشانو په هغه غونډه کې پر ګډون له سره غور کوي چې په مسکو کې پلان شوې ده. جه کارنی وای موږ یقینا په مسکو کې د امریکا او روسیې د مشرانو د دوړخیزي غونډې ګټورتیا ارزو او همدارنګه د روسیې له چارواکو سره په دې اړه په خبراتو رکیو. واشنگتن د جاسوسۍ په تورونو د ایډوارډ سنوډن د ورسپارلو غوښتنه کوي چې پر انټرنیټ او ټلیفونونو یې د امریکا د څارنې پټ پروګرام په اړه معلومات افشا کړه. د پنجشنبه په ورځ وختي د سنوډن وکیل اناتولی کوچیرینا خبریالانو ته وویل چې سنوډن ته په روسیه کې یو کلنه پناه ورکړل شوې ده او د کاغذونو له ترلاسه کولو وروسته له هوایي ډګره وتلی. نوموړی د جون له 23 نیټې راهیسې د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت سیمه کې بند پاتې و. سنوډن له هنګ کانګ څخه مسکو ته تللی و. د سنوډن وکیل اناتولی کوچیرینا وویل چې نوموړی له هوایي ډګر څخه یو ناڅرګند خو خوندي ځای ته تللی. سنوډن له هوایي ډګر څخه وتلی او یو خوندي ځای ته کډه شوی. زه هیله من یم چې تاسو به دا معلومات درکړی شئ. نوموړي له ما وغوښتل چې له تاسو مننه وکړم. هغه ډیر هیله من دی چې تاسو به یې درکړئ. خوندیتوب د هغه لپاره یوه ډیره جدي مسله
ده.
په یو بیان کې چې د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا خپور شوی، سنوډن د روسیې مننه کړې چې د ته یې پناه ورکړه او د امریکا حکومت یې تورن کړی چې د نړیوال قانون هیڅ درناوی ونه کړ. سنوډن وروسته له هغې په روسیه کې د موقت پناه غوښتنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي پاسپورټ باطل اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي و چې نوموړی د بیرته ورواستوي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا غوښتنه رد کړه. پوتین مخکې تر دې ژمنه کړې وه چې د سنوډن پر سر به د مسکو او واشنگتن د اړیکو د خرابېدو اجازه ورنه کړي.
ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباری کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې شپږ تنه وسله وال مخالفان وژل سوي او څو تنه نور نیول سوي دي. د پروان د ولایتي شورا ځینو غړو او څو پخوانیو قومندانانو د پولیسو په لیکو کې د وروستیو تغیراتو په اعتراض مظاهرې وکړې. د کندهار ولی وایي د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو لخوا شخصي و ماینونه اوس هم ملکیانو ته تلفات اړوي. د هلمند ولایت سرحدي پولیس وایي تر 90 کیلوګرامو زیات اندازه تریاکي نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دو ورځنی سفر په ورستی پړاو کې د پاکستان له ولسمشر او د تحریک انصاف کوند له مشر سره وکتل. ملګری ملتونه وایي د جولای په میاشت کې په عراق کې په فرقوي شخړو کې 1,050 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې د فیصلې سخته مایوسه کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنوډن ته یې پناه ورکړې ده. د لبنان خبری اژانس وایي دوه توغندي د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې چاودیدلې دي چې د دفاع وزارت او د ولسمشرۍ ماڼۍ پکې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د هیواد پارلمان به یې هغه موافقه تصویب کړي چې له مخې په تاجکستان کې د روسیې پوځي حضور تر 2023 میلادي کال پورې غځول کیږي. او د ایټالیا یوې عالی محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم سرلیو بارلسکونی لپاره په مالیه کې د درغلي په جرم د بند سزا تایید کړې ده. لاند خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. او سم یو کلی او زر ژغونه ډرامه چې له ډرامې وروسته نسیم شفق په ټولنه کې د ځوانانو پر رول او د حقوقي مسایلو په اړه ل خپل میلمه سره بحث کوي. تاسو هم کولی سی په بحث کې برخه واخلي.
یو کلی زر غونه
اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې سلطان ته جمیل د برق جوړولو مشوره ورکړه. راځي دا برخه واورو چې د کلی مشران د برق پاړه سلطان ته څه مشوره ورکوي.
خان اورورا تبه زواله موټر سره خپه عذابې خو څه وکم کور ته مې سرک نه لورغلای.
نه یار داستا خپل دی را ده. هر وخت چې زرو دروازه خلاصه او بس موټر دی ودروا.
خیر اوسې اورورا.
رښتیا چیرته رواني؟
ولسوالۍ پورې زم. لږه ځای چا زنګ وهلای وو ویلی وو دته مو یوسا.
بیا خو مې بخت کار وکړ زم ولسوالۍ ته روانم. ما به نه ځان سره بوزي.
خیره زنو راځه چې رواني ګل. خیره
سلطانا وا سلطانا صبر وکړه.
د خو نواب خان وکرم خان دی دویم لکه چې چیرته زی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. دواړه ستړي مشي.
خیر اوسه
نواب خان. تاسو خو به چیرته نه زی؟
نه نه مونږ چیرته نه زو. تا پسې راغلو.
ما پسې؟
او سلطانا د کلیوالو تاسو سره څه بات کړي چې ټول دې جزای کړي دی؟ ولې ژرنده ورته نه جوړه؟
جزای کړی می ندی ما ته د کلی ځوانانو یو مشوره را کړی ده
د چی شي مشوره
وای چې پجرنده د برق نه مو ولګوا ما ول چې په جمعات کې به د کلی له مشرانو سره دا خبره یاد کم خو خوشو چې هم دلته خبره یاد شوه تاسو په دې کار کې سوای ها
ولکه سلطانه دا د کلی ځوانان به تاله کمره نه وغورځي غریب سړی خپل څادر سره د پخې وغځوا
دلاور ښه خبره کوي داینامو خو په لږو پیسو نه جوړیږي وروره
نه د هغوی مطلب دا دی چې ټول کلیوال به ورته پیسې را ماتې کړو
یاره که زما منه یي له دې غواړي ښوروا تېر شئ پیسو ورکولو ته به څوک زړه ښه نه کیږي
اکرم خان رښتیا وایي د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي دا د سلو کال نه چې را په دې خوا خلکو بې برقه ژوند وکړه نو پاتې ژوند هم په ډیوه لاټین باندې تېر کړي کنه
دلاور خانه یوازې د ډیوه لاټین خبره نه ده برق نورې ګټې هم لري
ګټه چیرته ده مسلمانه برق سره سل رقمه فسادونه هم کلي ته راځي خلک به منځونه اودسونه نه کوي درسته ورځ به ټلویزیون ته ناست
نه نه برق خو بد شی نه دی وروره برق د خدای پاک لوی نعمت دی که ځوانان په خپلو مټو جوړولی شي جوړ دي کي خو زموږ واس پرې نه رسېږي
د برق خبره ډېره لرې ده سلطانه تا ول د ژاندې د پلغم وکړه چې ټول کلیوال له ستونزې سره مخ دي
راځه ګل پری کوټه تراشه
صبر صبر اج راتلو رسم نشته زورته دروازه شا کې پټیګم
ښه زر جګه شاله دلته فردیشه ته پټشه زر کو
دادی پټاشو
ګل پری مخ ما پټوا راځه کوټه تراشه پردي څوک نشته ښه درغلم اج راتلو چیرته ده
دودا جنات
لما خود زړه وېست تا څه ویل چې څوک به وي ما ویل بلا به وي د خزې خدا سي غږ نه وي
ښه زه درته بلا ښکارم ودې شکوم دا خو
اخ پرېږده لیونۍ غوږوالۍ مې غوږ را خوږ
کړه تا څه ویل چې څوک به وي
زه هک حیرانه شوم ما ویل چې اجرت رور خو را سره داسې ټوکې نه لري
ښه کېنئ چې تاسې باندې یو زیری کوم
خو له زیري نه مخکې راته دا ووایه چې دا شفیقه دې څنګه کور کې پرېښې موږ خو ژبه کړې وه چې شفیقې سره به خبرې نه کوو
شفیقه ملامته نه ده دا هم غواړي چې کلي ته وبوره شي خو خاوند یې پې زورور دی د دې خبره یې نه ده منلې
زرلښته رښتیا وایي ما په دلاور خپله وسه وکړه خو هغه زما خبره نه مني
ښه زه وبه دې وښو خو په دې شرط چې پیرکي به راوړې
پیرکي څه چې سره کړي چرګان به راوړم خو په عکسونو کې
رښتیا زرلښتې تا ویل چې زیری در باندې کوم
هو رښتیا خبره دا ده چې د کلي هلکان به له خیره برق جوړوي
رښتیا وایې
هو نور به له خیره جامې به په برقي ماشین ګنډم ټول کلی به سپین پړک وي
خدا به کله جوړوي له خیره سره
بیګا جمیل وویل چې پیسو او د کلي د مشرانو اجازې ته خبر پاتې ده
که د پیسو خبره وي نو بیا دا خبره په ګودر کې یاده که چې د کلي نجونې هم د خپلې وسې پیسې ورکي
ګورې ورونو نن موږ د دې غونډې غاړه کې د دوو خبرو دپاره راټول شوي یو دا چې د ځوانانو ټولنه جوړه کړو او مشر وټاکو او بل دا چې په کلي کې برق جوړ کړو
زه د بدمشه که زما منه نه اول دا د برق خبره را میدان ته کوي
برق په پیسو جوړیږي راځئ په دې فکر وکړو چې پیسې به له کومه کړو
نو دا کلیوال به کله پکاریږي خو لومړی نه به پیسې ټولې کړو کنه
زه د بدمشه ولی جانه لا پاسین نه چې اوبه غواړې نو پوچه چې ته ګی نه یې
ولې و خدای دادا دا متل یې څه پورې وویلې
زړه د بدمشه که د کلیوالو د پیسو په تمه یې شروع کوئ نو بیا سر له همدا اوسه ترې تېر شئ
خدای داد هم بد نه وایي په کومه ډبره دې چې زور نه رسي مچو یې کوه په خپل ځای پرېږده
نه داسې هم نه ده ولې جانه وروره هر کار لږه منډه ترله غواړي یو کوشش خو به وکړو
جمیله ته ښه وایې وایي د شوقه د شپه په شوګیر لیدل کېږي خیر دی لږ ځان به پذاب کړو
خو په تش لاس ډیلی نه فتح کېږي جمیله کلیوال چې چنده را ماته نه کي دا کار نه کېږي
زما په فکر کلیوال هغه وخت د پیسو کومک کوي چې په موږ باور پوخ شي او د برق په ګټو پوه شي
نو دا خو ته سخته خبره نه ده زه د بدمشه اول به دا زه په جومات کې پورته شم او د برق شپږ شلې ګټې به ورته ووایم
نه لکلیوالو نه به ماشومان نه جوړوو، هغوی باید په یو کمال ځان سره ملګري کو.
څه خیل کمال باندې ملنګ جانه؟
کلیوال څوک دی؟ خو ستا پلار دی، زما کاکا دی او د ده ورور دی. هر څوک دې په خپل کور کې کوښښ وکړي چې خپل پلار او ورور دې کار ته تیار کړي.
یاره ملنګه، وایم د نښې منځ دې وویشت.
زما هم د ملنګ خبره خوښه شوه، کورونو ته چې لاړو هر څوک دې له خپل مشر سره مسلات وکړي او مرستې ته دې تیار کړي.
ښه حضرت باز مشر، دا کار خو خلاص شو، اوس راځئ چې د مشر په ټاکلو خبرې وکړو.
په مشر به څه سر خوږوو، خو لاس پورته کوي او په همدې جمیل باندې دعا وکړي، ځکه دا زموږ په ډله کې له موږ نه ښه دی.
ملنګه دومره زر مه خلاصوه، موږ څه د پالیز کدوان نه یو. که دا خبره جمیل په خوله کې درکړي زه دا مشري نه منم.
ولی جانا و ولی جانا
چیرته لاړې؟ را وګرځه.
خسی د وروره ته پرون هم راغلی وی؟
اوه، خو قمندان دې ملاقات اجازه را نه کړه.
نو اوس یې څنګه را پرېښودې؟
اوس مې قمندان وډاروه، ورته مې وویل چې شکایت کوم درنه.
ښه ښه دی چې راغلې، خو دا راته ووایه چې زما له بند سره خو به دې په سبقونو کې څه ګډوډي نه یې راغلي؟
نه، دو جمعې مې امتحانونو ته پاتې دي، زه باید دا ټوله کیسه له دوو جمعو نه مخکې خلاصه کړم.
چې داسې ده، نو بیا ته یو څو کارونه وکړه.
کوم کارونه لاله؟
یو خو قاضي ته ورشه او هغه زما له بند نه خبر کړه.
قاضي کومک کولی شي؟
هو، هغه سره تیاره د ځمکې دوسیه پرته ده، خو دلاور چالاکي وکړه او زه یې دلته بندي کړم.
ښه، رښتیا د ځمکې کاغذونه چیرې دي؟
دا خو زموږ د نیکونو راپاتې ځمکې دي، د دې ټولې سیمې د ځمکو قوالې نشته، خو یوازې هغه د مالي سندونه دي چې موږ پخوا دولت ته تحویل کړي دي.
ښه، خو هغه هم یو ثبوت خو دی که نه؟
هو، او بله د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې په کلي کې اکرم خان پیدا که او یو چکر ورشه.
هغه ته د څه لپاره ورشم؟
دلاور یو جعلی خط جوړ کړی او په دروغو یې د اکرم خان نوم په شاهدانو کې لیکلی دی. تا اکرم خان مجبور که چې په ولسوالۍ کې حق خبره وکړي.
والکه زه نور د ملاقات وخت ختم دی.
او ښه دی چې راغلې دلاور خانه، زه نور مسافر نسم ساتلی.
دا څټ دی چې وګرو پوه شوم چې نور د تورې نه یې.
نه، هغه خبره نه ده، له ښار نه د مسافر ورور راغلی و. پرون خو مې ملاقات ته پرې نه ښود، خو نن یې ویل چې شکایت درنه کوم.
خو خیر، ته یې څو ورځې نور هم ځان کړه که خیر دی.
نور زما په وس څه نه دي پوره. ته حقوقو ته ورشه او د ځمکې دوسیه دې راوسپاره چې شخړه مو سره غوڅه شي، ځکه ټوله شخړه ځمکې جوړه کړې ده.
نه نه قومندان صاحب، دا وخت د ځمکې د یادولو نه دی.
ولې؟
محکمه رانه شاهد غواړي او زه لا تر اوسه د شاهد سره په خبرو نه یم رسېدلی.
دا ته څه وایې دلاوره؟ په مزدورۍ کوم څوک راولې او که رښتیا شاهد لرې؟
نه، سم په شرې برابر شاهد لرم، خو
څه؟
خو هغه شلخی ټوپک دی، ته خدای دپاره ډز نه کوي. یو څو ورځې چې په لاس راکش کوم بیا به د ځمکې دوسیه راوسپړم.
نور نه پوهېږم، یوازې تر سبا پورې وخت لري، هر څه چې کوې له سبا یې مه وروسته کوه.
گرانو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. دا یو کلی زرغغونو ډرامې د موضوع په اړوان زمونږ یو بل بحث ته خراغلاست. دا یو کلی زرغغونه د ډرامې 14مه برخه مو له ازادي رادیو واوریده. د همدې برخې د موضوع په اړه ل خپل ملما سره بحث لرو. را سره ملما دی د حقوقي چارو کارپو محمد بصیر حقیار. تاسو کولای شئ همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 800 225 او 0 900 203 500 او 300. زه نسیم شفق یم او رامین کاکړ چې په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. حقیر صاحب په خیر اغلی بحث ته سلیم شي.
او خیر وسی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او استاذ تخنیکی هم کاران ته او استاذ رادیو دلار نه ټولو هیوادوالو ته او څوک چې رادیو او سلامونه نه کې هلی وړاندې کوم او هیله منم چې د عبادتونو او اطاعتونو ډکه روژه په خیر سره تیره کړي. راتلونکي اختر ته مخکې د مخکې مبارک. مننه.
تشکر. د ډرامې یو برخه د حقوقي مسایلو په اړه و تاسو راته وایاست چې کوم ډول قضیې د حقوقو ادارې ته راجع کېدی شي؟ راجع کیږي
ډیره مننه. معمولا حقوق اداره د حقوقي موضوعات کاغه حقوقي موضوعات مثلا تجارتی اړخ لري، فامیلی اړخ لري، یا مدني اړخ لري، دا معمولا حقوق اداره ترجیح کیږي او حقوق اداره پکې خپل کلنې تر سره کوي.
په ډرامه کې د مسافر او د لور خان ترمنځ د ځمکه د موضوع پر سر جنجال روان دی، دا مسائل کله غوړیدونکو ته وایس دا هم دا وقیه درو ته زیبلی
او د دوی ترمنځ چې دا کوم جنجال روان دی، یعنی دا حتمی نه ده چې حقوق ادارې ته لړ شي، ولی حقوق اداره کولای شي چې مثلا هغه ابتدایي اجراءات تر سره کړي او یا درې چې اغه دوه اړخونه چې په خپل منځ کې حقوقي موضوع ته پیدا کیږي او غواړي چې د حقوقو د لارې عارض شي کول شي حقوق ادارې تاریخ شي، ولې د حقوق ادارې اغه پریکړه ان د پریکړه صلاحیت نه لري چې د نهایی پریکړه وکړي، بیا هم کچیرته غواړي چې قضاوت پکې وشي پریکړه وشي نو په کار دا ده چې حقوق اداره په خپل تصمیم نشنی ولې په دې اړوند قانون صراحت هم لري، غالبا چې د مدنی اصول محاکمات اصول قانون 243 ماده ده چې هغه وایي چې د غیر د محکمې نه د نورو اداراتو یا د نورو ارګانونو پریکړې نهایی نه دي، یعنی واجب التعمیل نه دي. نو بنان د حقوق اداره یو مقدمه ده د محکمې لپاره په اوس صورت کې چې طرفین د حقوق ادارې په هغه تصمیم باندې سر راضی اوسی د یو مسالې شکل باندې عمل ته د دوی یغه روغه جوړه کوي یو رسمي روغه جوړه کوي،
بله،
او دواړه طرفه که قناعت ولري عمل ته موضوع خلاصيږي او نور مخکې نه ځي.
او دا د حقوق اداره شکل وایو، دا ایواز هم د یو برخه ده کبیال ته نوري برخه هم پکې استدی چې مراجعه ورته کیږي.
د حقوق اداره ماته سیل دایو مقدمه ده د محکمې لپاره، معمولا د تجارتی موضوعات هم حقوق ته ورتلی شي، فامیلی موضوعات هم حقوق ته ورتلی شي، او په خپل هم د مدني یا حقوقي دعواوې دا هم حقوق ته ورتلی شي. خو په خپل په اداره کې مثلا ار ولایت کې د حقوق ریاست لري، حقوق ریاست اړوند لاندې کوم نواهی ولري، نواهی کوم یو مدیر لري او مدیرتونه لري، همدارنګ په ولسوالیو کې هم مدیرتونه لري. نو هغه مدیریت چې کوم دی هم د درې وړو موضوعات ته یا حقوقی هغه موضوعات چې د حقوقی اړخ نه منشأ اخیستي او هغه ټول ترسیدگی کوي او عریضه شکل ده چې مثلا ورزی عمومي رئیس عریضه کوي هغه به راجی کوي په مربوطه ناحیه او ولسوالۍ باندې، یا مستقیما کولای شي چې هغه مربوطه ولسوالۍ یا مربوطه ناحیه ته عریضه او خپل څه مطلب
چې او د غریزه بعد لګ منظم ولي
عریضه
او ټول جوانب په پام کې
ونیسي. عریضه د طرز تحصیل د حقوق او د قانون مطابق عریضه باید رسمي عریضه وي، چاپی عریضه موږ تحصیل لرو ارزه کې د عریضه نویسان سره پیدا کیږي، معمولا 10 روپۍ کې د شوور کې 10 افغانۍ. ایان که څوک دغه عریضه رسمي یا چاپی عریضه نه اخلي نو به د سپینې ورقې په اړوند هم صراحت شته، د هغې به یو روپۍ یو افغانۍ به تحویلوي
خو لیکي
به رسمیت واخلي،
لیکي به لیک په جزئیات او منظم
په جزئیات منظم شکل باندې کې اسم او ولادت به کې او شهرت مکمله ته
مننه. اخر څه بحث به دوام ورکو او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مننه احسان الله جلبل مال خوښ
فارمه مهرباني وکړئ جلبل صاحب
دا په کنه چې دا دا پښتنه لرم کنه چې دا مسافر ور هم دا اوسه پورې په زندان کې بندي ده، ان تر دې چې دلاور خان کوم شهید هم او دا څنګه بندي شوی دی، هغه کمانډان د پاسه بل کمانډان نشته چې کمانډان نه پښتنه وکړي چې ته ولې دا سړی د بېګناني ولای دی لاره اوسه پورې چلی دی، هغه کمانډان د پاسه بل کمانډان داسې کمانډان نشته، یعنې زمونږ په حکومت کې داسې نه دي کېدی چې دا کمانډان د پاسه بل کمانډان وي هغې نه هم پښتنه وشي سړی بېګناه ساتي، هغه ډېر وخت زندان کې تېر کړه، که دا رقم خو وي نو ټول خلک به بس زندان کې پراته وي. نو
مننه جلبل صاحب له خوست څخه کور ودان. اخر صاحب پښتنه دا وه چې دغه مسافر لغه توقیف کې دی لا هم په قومنداني کې د ولسوالۍ، او هدف د جلبل صاحب دا و چې نه کېدی چې د دوه ساعتونو اضافه وخت وتلی وي، په دې صورت کې باید پښتنه وسي نه دغه حقوق تر پښو لاندې سول، ځکه که چیرې ضرورت وي نو باید سرنولۍ ته واستول سي. همداسې د
بالکل جلبل ورور ډېره ښه پښتنه وکړله، ګوري دلته په موضوعاتو کې باید یو خلط ونشي. په حقوقي موضوعاتو کې په هیڅ صورت باندې قمنداني اڅنولي نشي کولی چې هغه یو څوک د توقیف لاندې ونیسي. یعنی حقوقي موضوعات په هیڅ صورت باندې قابل دی چې هغه د یو انسان ازادي سلب کړي. ولې که چېرته موضوع جزایی وي لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله، پولیس د پولیس د قانون مطابق کولی شي د هغه د احتیاطي تدابیرو له مخې تر دوه ساعتونو پورې چې درې شپې ورځې راځي یو څوک نظارت لاندې ونیسي. او همدغه موضوع د دوه ساعتونو نه چې اخوا کیږي د دې د اجرات غیر قانوني دي، د غیر قانوني اجرات دی مکلف دي چې په څلورویشت ساعتونو کې د یو چا د نیول نه د جرم د ارتکاب نه اړوند ابتدایت څارنوال ته خبر ورکړي چې فلانی ځای کې دغسې قضیه شوه، موږ څوک نیولی دي او دا مثلا دغه ابتدایي کشفي مرحله کې دی، موږ تاسو درستو څلورویشت ساعت کې دی مکلفیت دی چې څارنوالي خبره کړي. او دوه ساعتونو نه اخوا ته په هیڅ صورت بندی ساتلی نه شي او نه صلاحیت لري. او دوه ساعتونو کې دننه دننه یعنی نهایي دوه ساعت دي، کیدای شي دا په اته څلوېښت ساعتونو کې، په څلورویشت ساعتونو کې، یا په لس ساعتونو کې، یا په همغه وخت کې چې نیسي دی که پولیس فعال پولیس ولرو موږ خپل کشفي اجرات ترسره کولی شي چې څارنوالۍ ته دا راجی کی. او بیا څارنوالۍ د نیولو د نیټې نه تر پنځلس ورځو پورې صلاحیت لري چې د تحقیق باید مکمل کړي، مګر په هغه صورت کې کولی شي چې دا دیرش ورځو ته ورسوي چې د اړوند ابتدایي محکمې نه یا مربوطه محکمې نه دی د تمدید د توقیف واخلي. نو بیا نهایت څارنوالۍ کولی شي چې همدغه شخص چې یو د شک لاندې دی په یو جرمي موضوع کې تر یوې میاشتې پورې هغه باید دوسیه تکمیله کړي او محکمې ته ولیږي. همدغه مراحل بیا په ابتدایي محکمه کې دوه میاشت نه باید زیات پاتې نه شي، په استیناف کې دوه میاشت نه اضافه پاتې نه شي. دوه میاشتې وخت د تمدید ابتدایي محکمه لري او دوه میاشتې بیا استیناف محکمه لري او پنځه میاشتې ستره محکمه لري چې جمعا په لسو میاشتو کې باید د یو چا جزایي موضوع نهایي شي. متاسفانه په افغانستان کې داسې
مننه اقیر صاحب. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده لکه چې او مهرباني وکړئ ورو ده پښتانه د مطرح ک په لنډول.
الو
اورم ستاسو غږ مونږ ته راځي، مهرباني وکړئ پښتانه مطرح کړئ. دومره غږ لکه چې دی ورور ته نه ورځي. خیر به پر صورت اکثر سپتا سمخ کې اوسې اشاره ورته وکړه، کله چې د حقوق ادارې ته مراجعه کیږي یو کس عارض یا مراجعه کوي نو په دې اداره کې بیا غاری پروسیجر څنګه دی؟ آیا مغلطه یو کس وی ک مخ تاسو لري چې بعد هغه مشر ته عریضه وسی دا سره رقم دی؟
خو معمول دا دی چې په ټولو تشکیلاتو کې نظر د اماغه نهي یا د ولسوالۍ یا د ولایت نفوس په اندازه باندې هلته تشکیلات تعینېږي. اوس په ولسوالۍ کې مثلا که یو کس مدیر د حقوقو دی نو دوه یا یو کس کارمندان هم لري. هغه کارمندان لر نه کله چې عریضه دی ته راجع کیږي دوی بیا همغه جانب مقابل ته جلب ورکوي او راغواړي. یعنی دا جلبونه تر دوه او درې او څلورو دریو مرحلو پورې دی تکراروي او هغه کس راغواړي بیا د پولیس نه همکاري غواړي چې مثلا د پولیسو په همکارۍ باندې دی راجلب شي او خپلې موضوع ته یا خپل هغه څه ادعا چې په ده باندې شوی ده هغې ته جواب ووایي. او په همدغه سلسله باندې دا جریان همداسې مخکې ځي. په هغه صورت کې چې مدعي مثلا خپله د موضوع تعقیب نه کړي په حقوق کې بیا تر یوې میاشتې پورې دی دا موضوع بیرته حفظ کړي.
مننه اقیر صاحب. بیا هم اوریدونکو لرو، ازادي راډیو د مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
ولی محمد نسیم جان، تاسو او ستاسو میلمه ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو مینهوالو ته د ډرامې مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پوښتنې مو
او مهرباني وکړئ.
بلې نسیم جان شفق، زما نظر د ستاسو د ډرامې په باره کې دغه دی چې که د کلي ځوانان وغواړي وکولی شي چې خپل د رئیس شورا په توګه وټاکي. ولی جمیل ځوانانو ته ډېر خدمت کولی شي او خدمت یې هم کړی واقعا. او بل نظر مې دا دی چې کولی شي چې پر کلیوالو باندې فشار راوړي تر څو چې دا کلی د برېښنا د بارې سره مستفید شي. او که داسي چې کلیوال د کلي مشرانو پیسې ور نه کړي نو بیا دوی کولی شي چې د یو ماشین سره په تماس کې تر څو چې خپل کلی د برېښنا څخه مستفید کړي. دا خو مې نظر دی. او یو پوښتنه څخه ده محترم اخیار صاحب، آیا اکرم خان به واقعا د مسافر په ګټه شاهدي ادا کړي که بیا د دلاور په ګټه لکه په اوسنیو شرایطو کښې په محکمو کښې زموږ په موجوده نظام کښې په محکمو کښې برناکه شاهدي ادا کېږي د بل په ګټه یا د دې په ګټه یا د دې په ګټه. او اصلي قواله اصلي سړی چې د ځمکې قواله لري هغه سلف شي او چې نه لري د هغه په ګټه شاهدي ادا شي، نو اکرم خان به د دلاور په ګټه شاهدي ادا شي که بیا د مسافر په ګټه.
مننه قاري صاحب. پښتون کور ودان له نظر څخه او له پوښتنې څخه موضوع دا ده چې په مخکې برخو د ډرامې کې دلاور سختګي قباله جوړه کړې د مسافر د ځمکو په اړوند چې دا اوس جنجال پرې روان دی، او په هغه کې د یو کلي د مشر د اکرم خان نوم لیکلی دی او د هغه د ورور هم. د پوښتنه دا وه چې دی به شاهدي ورکړي که نه. په مجموع کښې په دې خبر وکړو چې دغه ډول شاهدي ورکول په ناحقه، په دې باندې وغږېږو اقیار صاحب.
او قاري صاحب، ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه یې وکړله. او واقعا چې متاسفانه اکثر مواردو کښې په افغانستان کښې دا موارد شته دي، او حتی دا چې د قرار د اورېدو نه وایي چې په محاکم مخکې قسم خواره شاهدان او دغه شته دی که نه. خو اصل هغه موږ قانوني اړخ ته راځو، دا چې د مسافر په هکله یا په هغه په وړاندې به څوک شاهدي ورکړي یا ورنه کړي، دا جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې تصویري یا جعلي سند محکمې ته وړاندې کیږي او دا ثابتېږي، محکمه په دې باندې مکلفیت لري چې هغه جعلیت موضوع هغه جزایي اړخ یې اړوند څارنوالۍ ته راځي کې تر څو هغې د دې جعلیت او د جعلي هغه د جعلکارۍ هغه خپل مجازات هغه باید وویني. او راله په دې کښې چې په هغه صورت کښې چې یو څوک د شاهدۍ نه نفي کوي، هغه شاهدي چې په حقه ده او د هغې نه نفي کوي، هغه په خپله هم مجازات لري، د جزا قانون هغه پیشبیني کړي دي. او په دارنګه په هغه صورت کښې چې په دروغو باندې شاهدي کوي، د دروغو شاهد دپاره هم مجازات شته دی او هغه هسې پاتې کېږي نه. مشروط په دې باندې چې دا باید ثابته شي. او مخکې دې نه په حقوقي موضوعاتو کې معمول دا ده چې تزکیه د شهودو باید وشي، یعنی کله چې شاهد معلومیږي چې دا دروغجن شاهد دی او په دروغو شاهدي ورکوي، بنان هغه جانب مقابلې محکمې ته دا وړاندیز کوي چې شاهد دروغجن دی، باید د ده تزکیه وشي، د شخصیت د کلیوالو نه، د ملا امام نه، د منطقې نه، د تېر وختونه اوسني وختونه چې ده د دروغې یعنی دوامداره دروغو باندې مشهور بالفساد او په دروغو دی که نه، یعنی د ده هغه سري اولني تزکیه هم کېږي.
بله،
بعد د تزکیې نه که چېرته بیا په دروغو شاهدي ورکوي، هغه بیا جزا قانون دی.
کورودان ګرانو اورېدونکو، یو ځل بیا هم د پیغام ثبتوونکي ماشین شمېره درته وایم: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمېرې ته واستوئ چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 اووه سوه 0 شمېرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم واستوي. په دې بحث کې زموږ مېلمه دی محمد بصیر حقیار. حقیار صاحب، د حقوقي ادارو یوازې لارښوونه کوي او دغه ادارې او که په ځینو مسایلو کې د قضاوت او فیصلو کولو حق هم لري؟
ما مخکې تاسو ته ویلي چې د محاکمو د مدني محاکمو د اصول د قانون ماته 234 دقیق راته په یاد نه ده، هغې مادې په اساس باندې یعنی غیر د محکمې نه نور حکمونه واجب تنفیذ او نهایي نه دي. نو بنان حقوق اداره هم په همدغه کې راځي، او د حقوق اداره دا صلاحیت نه لري چې پریکړه وکړي، فیصله وکړي. ولې داسې د جوړې په شکل باندې که چېرته دواړه طرفین د دوی په هغه تصمیم باندې موافق واوسي، دا کار کولی شي. او په هغه صورت کښې چې یو موافق ونه اوسي، بیا د موضوع سره دا کوم اجرات چې دوی کړي محکمې ته راجع کېږي، بیا محکمه هغه ګوري، تشخیصوي چې موضوع مثلا زموږ په صلاحیت کې.
مننه قیر صاحب. بیا هم اورېدونکو لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه نیکلی او ښه بیردینې ګران شفق صاحب، تاسو ته ستاسو مېلمه کیار صاحب او تخکي همکار روغ جوړ خوش خوشحاله بیر.
او مهرباني، وخت کم دی، پوښتنه مو په لنډ ډول مطرح کړئ.
وخت ډېر کم دی. حیات الله بختیار یم د کندهار څخه. یوې پوښتنې لرم، یوه پوښتنه به دا ډول ده چې موږ جعلي او اصلي قواله څنګه پېژندلی شي، عوام خلک یې څنګه پېژندلی شي، حقوقي خلک یې څنګه پېژندلی شي؟ بلکه دغه د برق مسلې ته وګورو چې دغسې برق کلي ته راشي ډېر ښه به وي، خو زه هم دغسې څو ګټه ملي د بلې خوا دا پیسې راغلي دي او دا خارجان چې دا کار کوي دا ټول موقتې دي، په چېرې موږ څو دا غټ غټ بندونه دي لکه د دغه دالې بند په کندهار کښې دي، دغه رقم په بندونه دي که دغه جوړ شي او دغسې ځوانان خپل باندې دغه برخه کښې ډېر ښه به وي، وخت مو نه نیسم د ښه ژوند.
کور ودان بختیار صاحب، ډېره مننه. پوښتنه دا واقعیار صاحب چې د اصلي او تصویري قبالې فرق باید په څه کښې وسي؟ او یو لنډه پوښتنه زه هم پکښې لرم چې وخت هم کم دی، چې دا د مالیه چې ورکوي دغه سندونه هم د جایداد یا د ځمکې لپاره اسناد کېدای شي؟
نو معمول ده چې اصل خو هغه اصل چې هغه شرعي قباله ده او هغه باید ثبت محفوظ ولري، په هغه صورت کې چې یو قباله شرعي قباله ثبت محفوظ ونه لري دا په خپل جالي ده او تزویر جالي ده کنه. احیانا بیا په قبالو کې بعض داسې چې قباله اصلي ولې ګوتې پکې ویل کیږي، مثلا تزویر پکې کیږي یا ځمکه پکې زیاته ښودل کیږي یا کمه ښودل کیږي یا حدودي اربعه یا مثلا اخیستونکي خرڅونکي په دې هغه ګوتې چې پکې ویل شي یعنی اضافه والی کموالی پکې راشي هغې ته تزویر وایي، او چې مکمل شکل باندې یعنی ثبت محفوظ ونه لري او همداسې یو وایي یو کاغذ یې جوړ کړی د همغه شرعي قوالې په شکل باندې دا جالي ده. او په هغه صورت کې چې طرفین د دعوې دی پخپله ښه پوهیږي چې اوس د چا قواله شرعي اصلي قواله ده او چا جالي ده، په هغه صورت کې چې مثلا یو څوک د دې ادعا لري چې زما قواله اصلي ده او څوک چې اوس مدعي دی د هغه جالي ده، نو دا موضوع بیا د اشخاصو د تشخیص پورې ارتباط نه لري، بلکې دا موضوع په خپله همغه اړوند د محکمه تشخیصي او ثبت محفوظ ته لیږي او د هغې نه
پلان ډول د مالیه چې ورکې هغه سند کېدی
یعنی په اسنادو کې د سندونه یي مثلا که هغه صورت کې چې اسناد شرعي اسناد وجود ونه لري بیا په عرفي اسنادو کې دا هم یو نو سند دی چې مالیه ورکړي او هغه په دا کې
کور ودان اخر څه وخت هم پای ته ورسید. ګران اوریدونکو ډیره مننه چې موږ ته مو ټلیفونونه وکړل او خپل پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. د اخر صاحب نه هم کور ودانې ورته وایي چې تاسو پوښتنې جواب کړي. 9 بجې شوې، زه نسیم شفق درنه تر راتلون کې جمعه اجازه غواړم. بل خبرونه درې دا چې سید سمی عباسی درته وړاندې کوي.
ساعت 9 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم.